د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت موین وای چې په افغانستان کې د مخابراتو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي او دا وزارت هڅه کوي چې خپل خدمات نور هم ښه کړي.
سو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راستن له نړیوال شبکو راستن نه سو اخیستای. مونږ باید خپل ګاونډي هیوادونو طریقه ورتیر شو.
د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت له موین ایمل مرجان سره مو د حقیقت څه دی اونیس پروګرام کې خبري کړي چې د خبرونه په ورستۍ برخه کې د انصاف پلاتکې لبل اونیس پروګرام سره یو ځای درته خبرو. خو اوس راځو د نور موضوعاتو ته. د بلغاریا پولیسو هغه کس نیولی دی چې د له ترکیې له پولې سره له کډوالو سره بد چلند کاوه او نه پرېښودل چې کډوال له پولې واوړي. تر دې وړاندې د بلغاریا صدر اعظم دیدی کس او ځینو نورو چې له هغه سره ملګرتیا کوله کړنې ستایلې وې او هغه د هیواد د پولو د خوندیتوب لپاره یوه ګډ هڅه بللې وه. تفصیل له فریبا ظاهر اوري.
په بلغاریا کې دغه کس د سه‌شنبه په ورځ وروسته لغه ونیول سو چې له کډوالو سره د بد چلند ویډیو یې پر ټولنیزو رسنیو خپره سو. په ویډیو کې دغه کس ښودل سوی چې د ترکیې پولې ته نږدې د کډوال تړلی دی او د یو نامعلوم کس ژغ په انګلیسي ژبه چیغې ورباندې وهي چې ژر بیرته ولاړ سي ترکیې ته. د دې ویډیو له خپرېدو سره د بشري حقونو د فعالانو انتقادونه هم راپورته سو. د بلغاریا لوی څارنوالۍ ویلي چې د قضیې په اړه څېړنې کوي. د دغه هیواد صدر اعظم بویکو بوریسوف وړاندې د دغو کسانو کړنې ستایلې وې او ویلې وې چې د هیواد ساتنه د ټولو ګډه دنده ده. خو د بشري حقونو د فعالانو لخوا د نوموړي پر څرګندونو تر انتقاد وروسته ښاغلی بوریسوف له خپلو خبرو واوښت. نوموړي پر فیسبوک باندې لیکلی و چې ټولنه باید بې تفاوته نه وي، خو د خلکو حقونه هم باید تر پښو لاندې نه سي. نه یوازې دا چې هیڅ غیر قانوني او غیر انساني کړنې ته اجازه نه ورکول کېږي، بلکې داسې کسان به د قانون لمخې تر تعقیب لاندې ونیول سي. دغه پېښه وروسته لغه سوي چې په بلغاریا کې په وروستیو میاشتو کې یو شمېر سیمه ییز وګړي د ډلو په بڼه راپورته سوي او هغوی ته له ترکیې څخه د کډوالو د ورتګ مخه نیسي. که څه هم د دوی دا کار د یو شمېر بلغاریانو لخوا ستایل سوی، خو بلخوا یې جدي اندېښنې هم راپورته کړې دي. تېره اونۍ په هغه هېواد کې یوې ټولپوښتنې وښوده چې 60% خلک فکر کوي چې دغه کډوال د هغوی کورنۍ امنیت ته یو ګواښ دی. د بلغاریا سرحدي پولیس وایي دوی د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې شاوخوا 10000 کډوال نیولي چې د سوریې او افغانستان وګړي وو. ډېری کډوال له ترکیې یا یونان څخه د بلغاریا او یا د بالکان د نورو هیوادونو له لارې هڅه کوي شتمنو لویدیځو اروپایي هیوادونو ته د کار او یا ښه ژوند لپاره ورسیږي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
او مخکې له دې چې د انصاف په لټه کې او حقیقت د یونیس پروګرامونو ته ور ورسیږو، زو کوټې ته د کډوالو په چارو کې ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو این ایچ سی آر په کوټه کې د پښتورګو د ناروغیو له یوې ځانګړې څانګې سره مرسته وکړه. د هغه څانګه ده چې چارواکو ویلي د ځایي اوسیدونکو سربیره به دغه راز افغان کډوالو ته هم خدمات وړاندې کوي. د پښتورګو دې روغتون ته د بلوچستان په ګډون له افغانستان او ایران هم ناروغان ورځي. په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل په اړه تفصیلي رپورټ لري.
د کوټه پر سمنګلی سړک د پښتورګو یوازینی دولتي روغتون ته د بلوچستان په شمول افغانستان او ایران هم سلګونه ناروغان راځي او په دې روغتون کې درملنه کوي. د یوې اندازې له مخې په دې روغتون کې په کال کې د شاوخوا 3000 ناروغانو د پښتورګو د بدلولو او ډیالیسیز عملیات کیږي. نعمت الله هم په دې روغتون کې بستر یو ناروغ دی چې تازه د پښتورګو د تصفیه عملیات یا ډیالیسیز شوی دی.
ما نوم نعمت الله، دا تقریبا 25 کال کیږي دا ګردو کې ډبرې مسره علی ډبره او پریشن کوزه اوس برابر دی ان شاء الله اوس پرنګ او بچ.
په دې روغتون کې په خواله یو ناروغ د پښتورګو د عملیاتو شپږ زره کلداري اخیستل کېده، خو اوس تازه د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یو این ایچ سی آر په دې روغتون کې د ډیالیسیس څانګې د جوړولو یو شپږ میاشتنۍ پروژه پیل کړې چې تر هغه وروسته به د شاوخوا 300,000 ناروغانو وړیا درملنه پکې کېږي. د یو این ایچ سی آر ایالتي مشر دینیش شرسته د دې روغتیایي پروژې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
موږ مخکې
هم په یو شمېر روغتیایي پروژو کې مرسته کړې. دغه هم یو له دا ډول مهمو او اغېزمنو پروژو څخه ده چې یو این سی آر یې پر مخ بیایي. دلته به د پښتورګو د ناروغیو لپاره د ډیالیسیز عملیاتو یوه 15 بستریزه څانګه جوړیږي. همدارنګه به ځینې نور وسایل هم دې روغتون ته ورکړو او د کارکوونکو لپاره به یې طبي ورکشاپونه هم جوړ کړو. د یو این سی آر په مرسته له 2009 میلادي کال راهیسې د پاکستان په هغو سیمو کې چې له افغان کډوالو اغېزمنې شوي دي، د روغتیا، تعلیم او نورو برخو کې شاوخوا 3,500 پرمختیایي پروژې سرته رسېدلي دي. دا روغتیایي پروژه هم د راها په نوم د همدغو مرستو یوه برخه ده. د یو این سی آر ویانده جویریه ترین وایي د پښتورګو د ناروغیو د دې څانګې جوړېدل به ځایي او افغان کډوالو ته برابره ګټه ولري.
کله دا شی دا پروژه کمپلیټ سي، هغه بعد ډېر کسان بیا به نو څوک ځي کراچی لا، څوک ځي اسلام آباد لا، هغه ګرد بیا به نو دلته راځي. نو یو این سی آر ود راها موږ دا غواړو کې دا کم ایریاز چې ریفیوجیز تا ولې په کوټه کې هم ریفیوجیز موږ لرو، نو په دا ایریا کې موږ فوکس دا دي. دا ډېر غټ پروجیکټ وي او دا پروجیکټ سره ریفیوجیز سره زیات لوکل پاپولیشن فائدہ اخلي.
د پښتورګو د ناروغیو د دې ځانګړي روغتون مشر ډاکټر کریم زرکون وایي د پښتورګو د ناروغیو په اړه د پوهاوي د نشتوالي له امله په خلکو کې دا ناروغي ورځ تر بلې پسې زیاتیږي. خو وایي د بلوچستان د روغتیا د وزارت او یو این سی آر په مرسته به په دې روغتون کې یوې خواته د زیات شمېر خلکو درملنه وسي، بل لور ته به د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره په خلکو کې د عامه پوهاوي لپاره هم هلې ځلې پیل کړي.
خلک بېخي زیات دي، افغان مهاجر دلته بېخي زیات روانه دي. موږ تقریبا 70-80% هغه هم ټریټ کوو. دیکھو ایران سره روان دي، سند سره روان دي، ټول بلوچستان کې واحد پبلک سینټر دا دی چې موږ دا ډایلیسیز یونټ کوو، لیکن دا صرف دغه دی ټریټمنټ دی. موږ اصل شاید دا چې موږ مخنیوي وسی، مطلب چې معمولی بیماری وی په هر شهر کې په هر کلی کې ان شاء الله موږ ګرځو ګرد بچو کو چې اول سر کې د کډنی مسله وی هغه حالت ټریټ کو بجای چې دای د کډنی فیل سی په ډایلیسیز راسی په ټرانسپلانټیشن راسی.
د یو این ایچ سی آر په مرسته دغه پروژه به روان کال تر اگست میاشت پورې بشپړ شي، چې په نتیجه کې به د ډیالیسیز یا د ماشین په وسیله د وینو د پاکولو 15 بستریزه څانګه جوړه شي او د پښتورګو د ناروغیو په درملنه کې کارېدونکي ټول وسایل او اسانتیاوې به ولري.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه بلو، یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تیرې شي او ناهیلې بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زه اورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو هیله ده روغ او بریالي اوسئ. دا ځل مو د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې په پروګرام کې د یو ځوان ستونزه راخسته چې تحصیل کړي او غواړي چې ښوونکی شي. د دې ستونزه به له ده له خولې واورو. خوروره مهرباني وکړئ لومړی خپل ځان معرفي کړئ.
نوم اسدالله د امین الله زویم د میدان وردګ ولایت.
تحصیل کوم ځای تماس نیولې؟
سید آباد ولسوالۍ د تنګي درینه.
وروره ستا ستونزه څه ده؟
درې وارې ما امتحان ورکړی په میدان شار کې معرف، درې وارې کامیاب شوی یم. هغه وایي چې ولاړ شم موافقه راوړه، زه ولاړ شم موافقه د ټولو مکتبونو غواړم چې واخلم. هغه مکتبو کې د ما سره موافقه یا نه کوي یا مدیر خوښه نه وي. او هر وارې چې د بستونه اعلانېږي د امام ابو حنیفه د لسې خصوصا اکثریت یې ریاضي ورکوي. خپل د ریاضي استادان دلته ریاضي د معرف تقریبا ریاضي استادان چې هیڅ نه وین 22 تنه یا 80 تنه داسې استادان لري. زه یم چې د بیولوژي یو استاد دی کې کالان دوی اضافه نه وي. موږ وایو چې یو بس د بیولوژي ورکړل شي او د کیمیا ورکړل شي، دا مسلکي استادان غواړي دي اجتماع ته دوی ورکړل شي. او بل د خپل بسونه د خپل استاد لپاره جوړوي، د خپل خپل خوانو لپاره اکثریت وخت خپل خپلوان معرفي کوي. پروسه کالم د انګلیسي بس ورکړو، دا په میاشت کې د انجینر د انګلیسي بس استاد و تیار د انګلیسي نه فارغ و د ادبیاتو، مګر خپل زوم یې ونی و سیت ولا په هم. نو دا مشکلاتې
تاسو وویل چې درې ځلې د امتحان ورکړي، آیا یو ځل امتحان کافي نه؟
خو چې یو وار کامیاب شي په شپږ میاشت کې بیا د امتحان باطلېږي، بیا یو بل امتحان خلي، بیا شپږ میاشتې پس دا امتحان باطلېږي، بیا بل امتحان خلي. په شپږ میاشتو کې تاسو کامیاب شو چې ځاتې مو مکتب پیدا کړی مکتب غری پیدا کړل.
کچېری دوی بیا امتحان وغواړي تاسو حاضر راستئ چې بیا هم امتحان ورکړی؟
خپله په قدر کې فارغ شو یوسف شپ بیا امتحان ورکوم انشاء الله چې بیا هم کامیابی کوم زه په ځان باور لرم.
ستاسو رشته څه ده او په خپله رشته کې د څومره تحصیل کړی؟
رشته مې بیولوژي ده، بیولوژي نه فارغ یم، د لسانس استاد هم یم، قدر هم لرم او غواړم چې بیولوژي استاد په هر مکتب کې وي زه درس ورکوای شم. که دلته اوس نه کېږي یا مدیر هم داسې دي یا ګڼ هغه د خپله خپلغوري ده یا رشوت یې چاته شی دي او بیا د بل ولایت معرفي کړه چې بل ولایت کې مسلکي استادان وي.
یعنی ستاسو په نظر د بیولوژي، کیمیا او جغرافیې د استادانو لپاره ضرورت هم شته او بستونه هم شته، خو دوی نه غواړي چې یو کس په کې مقرر کړي، دوی رشوت غواړي او کواسطې ته د مجبوروي.
اصلا د رشوت او د واسطې خبره زه نه پوه نور نه پوهېږم، خو چې دوی خپله د بس په خپل کټ کې جوړوي چې اوس هر وار د بیولوژي بس و ریاضي بس ورکوي، هر وار د ریاضي بس ورکوي، یا د فلیتي خپله د ریاضي دوه ویشت سوزان زه توان چې لري نو بس بعد بیخي د بیولوژي نو ریاضي بیخي نور ونه نیسي، د نورو علوم ونیسي، د دري د ادبیاتو دی ونیسي، د انګلیسي دی ونیسي، یا د بل کوم یو چې ضرورت ورته لري بیولوژي دی ونیسي یا کیمیا دی ونیسي. زه تاسو نه وایم چې تاسو خو ډېر خلک دي دلته، ما وایم چې باید هر مسلک سړی دلته مقرر وي. اوس هم د رئیس معرف سره د خبره شریکه کړي چې موږ څه وکړو، اخر د مدیران هم خپله د هغه غسنه د مهمان ابو حنیفه د لیسې دی خپله وګوري چې څومره د ریاضي استادان لري او د ریاضي استادانو ته دوه ویشت نفره ته په یو مکتب کې ضرورت شته، بیا هم بیا د ریاضي پاس تور کوي خو باید بیا بس بل راز کایپل بس.
د انصاف پلټه کې
درنو اوریدونکو د دې ځوان ستونزه مو واوریدله. دا ستونزه مو د پوهنې وزارت له مسؤلینو سره شریکه کړې او وا به وری چې مسؤلین د دې ستونزې اواره ده څه ډول ژمنه کوي. په دې اړه مو د پوهنې وزارت ویاند مجیب مهرداد پوښتلی دی. جناب مهرداد، تاسو خو به د اسدالله ستونزه اوریدلې وي، په دې برخه کې ستاسو نظر غواړم.
اقدام معلم صاحبا فقط رایش اینمو شرکت در امتحان رقابتی است.
د شونکو صاحبانو لپاره یو لار داده چې په رقابتي ازموینه کې شرکت وکړي، هر کس چې بریالی سي استخدامیږي. خو د وزارت د نوي مشرتابل راتک سره تاکید پر دې کېږي چې په کوم ښوونځي کې د کوم مضمون تدریس ته اړتیا سته. موږ مخکې له مخکې اعلان وو چې دا ازموینه د درې یا پنځو مضمونونو لپاره اخیستل کېږي او هر څوک پکې د خپلې رشتې سره سم ګډون کوي. که زموږ د دوست امتحان ورکړی او په خپله رشته کې کامیاب شوی وي هرومرو مقرریږي، خو لږ حوصله دې وکړي، د استخدام پروسه پیلېږي.
مهرداد صاحب دی وایي د هرو شپږو میاشتو وروسته تر اوسه درې ځلې امتحان ورکړی، په هر امتحان کې کامیاب شوی هم دی، خو ورته وایي چې بس نشته او انتظار وباسه. د دا هم وایي اقتصادي وضع خرابه ده او دا انتظار به تر کومه وي؟
کار
اینا بکنن خیلی که همی یک ورقی ارز نمید. انشاء الله موش به ستونزه اواره کرو.
دی کل کولیشی چه خپل عریضه تاسی تولان دیکلی؟
هم میتونن هفته نو بیاین ما ببینیم
نوی اونهی که دی مشت مراجعه وکلی. موش به دا میدان ورده گوده پوهنی لمسولین و سر موضوع شریکه کرو، خو شرط داده چه موش لمره ستونزه و تیرو او بیاد ستونزه اواره ایت ده قانون لمواد و سرسام اقدام کرو.
د که تاسو ته مراجعه وکړي او خپل عریضه راوړي تاسو ورسره د مرستې ژمنه کوي؟
در حل از اون مشکل ما همکاری میکنیم.
د دې ستونزې په حل کې موږ همکاري کوو، البته د قوانینو په پام کې نیولو سره. هیله ده دا وزارت ته راسي څو ووینو چې ستونزه څه ده.
د انصاف پلټکې.
درنو اوریدونکو، دا و د ازادي راډیو د دې ونی د انصاف پلټکې ځانګړې خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه لرئ له موږ سره شریک کړئ. زموږ شمیره ده 0 9 8 9 0 2.
د انصاف پلټکې. حقیقت څه دی؟ لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
دا ازادي راډيو قدرمن اوريدونکو سلام، زه محمد حديث پردي سیمه او د حقیقت سدي په پروګرام کې داونه د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لمرسيال ایمل مرجان سره مرکه لرو.
مننه کوم مين صاحب چې وخت راکړ. سر کې کا په افغانستان کې د مخابراتي سيستم یا د مخابراتي خدماتو په اړه کې لاندې رڼا واچوي چې موږ د کوم جدي مشکلات سره مخامخ یو او په دغه برخه کې مو څونه ګړندي پرمختګونه
کړي. ډېره مننه خیر اوسې. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د مخابراتو معلوماتي ټیکنالوژي سکتور تقریبا له صفر نه شروع کړه او په تیرو 15 کالو کې موږ ډېر د نظیر پیشرفت درلود او موږ وتوانېدو په تیرو 15 کالو کې هغه خدمات چې نور هیوادونو د ولسونه ترینه برخمن ول، د افغانستان ولسونه هم ترینه برخمن سي. یو ښه حرکت پیل شوی ده، یو ښه لاسته راوړنې لرو او موږ فکر کوو چې د دې کال تر پایه پورې موږ کېدای شي د آسیا میانا یو دوه نور ښه قراردادونه د هیوادو سره ولرو چې د موږ ظرفیت هم لوړ سي او موږ په لا ټیټه کچه بیه باندې دغه بینډویت ترلاسه کړو. نو یو برخه د نوري فایبر ده، زیات په زه نور نه ورځم، ځکه ډېر نور جزئیات لري. په تېرو دوه درې کالو کار کړی.
بله برخه ستاسو خبرې قطع کوم، په دې کې شک نشته، تاسو موږ ته اشاره وکړه چې په تېرو درېو کالو کې یا په مجموعي سطح ووایو په تېرو 15 کالونو کې مخابرات سیستم یا په دې وخت کې پرمختګونه شوي دي، خو ځینې مشکلات هم شته دي چې له هغې نه سترګې نشي پټ کېدی. مثلا یو دوه ته که زه اشاره وکړم چې افغانان اوس هم د انټرنیټي بیو په برخه کې، یعنی د لوړ قیمت د انټرنیټ لپاره دوی ورکوي، او د مخابراتي خدمتونو په برخه کې مثلا دوی لا هم هغه بیې چې هغه سې انتظار کېدی چې ټیټی شي هغه په هماغه شکل لوړې دي. په دې برخه کې اصلي مشکل چیرته ده او ولې تر اوسه پورې په دې برخه کې هغه جدي ګامونه نه دي پورته شوي؟
طبعا کارونه ډېر شوي دي، ستونزې شته پکې، او د ستونزو نه موږ هم نه سترګې پټې کړې دي او نه ترېنه چپته شوي یو. هماغه وجه ده چې مسلسل دغه وزارت او د دې وزارت مربوطه ادارو یا همکارانو مسلسل د هڅه کړې چې باید نوي تغییرات راسي، نوي مسایل راسي، تر څو چې هغه ستونزې موږ حل کړو. راځو د انټرنیټ د قیمت په برخه کې. د انټرنیټ افغانستان لپاره اول خو دا و چې بېخي نه وي. افغانستان د انټرنیټ نړیوالو شبکو سره د ځمکې لارې وصل نه و، نو څه انټرنیټ چې افغانستان ته د سټلایټ له طریقه ده، څو چې نوري فایبر شبکه رامنځته کیږي نو افغانستان ورو وصل کیږي د فایبر په طریقه. مونږ انټرنیټ راسن له نړیوالو شبکو راسن نه شو اخیستی، مونږ باید له خپلو ګاونډیو هیوادو له طریقه ورتیر شو. نو د ګاونډیو هیوادو مثال چې ماته درک دی، پاکستان هلته هغه ستونزې وي چې هغه ستونزې تغییر پکې راغی. خو طبعا د نوري فایبر پروسه د ریکالو پروسه را ده، تاسو چې مونږ هر ګوټ د افغانستان ته رسیږو، یعنی کړي تغییر حساب مونږ ګورو په دې لاسو کالو کې، نو یو غټ تغییر مونږ وینو. او راځو دې ته چې دا نور هم ارزانه سي، نور هم سرعت زیات سي. په دې برخه کې مونږ هیڅ وخت ځان ته نه دی ویلي چې بس مونږ کار تکمیل نه، مونږ مسلسل دغه پروسه تعقیبو او دغه وروستي اقدامات ما یاد وکړه چې باید نور هیوادو سره مونږ قراردادو ته ورسیږو چې قراردادونه وسلم ځاکو، هغه به لا انټرنیټ بیا راټیټه کړي او د انټرنیټ کیفیت به ښه کړي. د دې کال تر پایه پورې 2014 کال تر پایه ده مونږ ځان سره ټارګیټ درلود چې دغه یو ایم بی انټرنیټ د خپل کور کې باید 15,000 افغانۍ نه پورته نه وي، خو دغه ټارګیټونه مونږ ځان سره ښیي.
او د ټلیفوني خدماتو په برخه کې چې کوم قیمتونه لا هم مثلا هغه اندازه چې توقع لوړ دی او ټیټ شوی نه دی،
د ټلیفون یا صوتي خدماتو برخه کې څو ستونزې لري چې هغه د قیمت باندې تاثیر کوي. د خپل شرکتو د انټنو ساتنه څو سې دمغه وطنوال د دې پرتل کې چې پاکستان یا هند یا نور هیوادو کې قیمتونه دادی او موږ سره دادی، څو فاکتور دی. یو خدای راته دغه جې نفوس دغه جې بازار ډیر غټه، اې دې جې بازار هغومره غټه، نو څومره چې بازار غټيږي هغومره هغه د اقتصادي فرمول په اساس باندې عرضه او تقاضي کوم فرمول څه ده په هغه اساس باندې دمغه بازار لګونه وړله. یو په سلګونو میلیونو پورې د موږ ټول ټال یو 25 میلیونه درس میلیونه نفوس، نو یو دا فاکتور ده. دون فاکتور داره چې دی هغوی هلته کوم شبکې چې شرکتونه کوم شبکې جوړي، یو غوی ضرورت نه لري چې د هرې پای لاندې یو جناتور ولري او جناتور ته لیټر تیل له بازار نه په 40 افغانۍ قیمت تر واخلي تر څو هغه صحیح پورسی. یو غوی د ضرورت نه لري چې د انتن لاندې یو اتاق جوړ کړي، په اتاق کې یو کس مصالحه او یو کس جناتور کار او یو کس چوکیدار ولري. په هغه هوادو کې چون کې پایو ته خاري برق راځي او هلته د امنیت نگار ضرورت نه سره پایه ولاړه ده، دغه اضافه اداري مصرف ته چې دا هم راځي په یو دقیقه باندې تقسیمېږي. بله برخه داره چې مونږ هغه قدر د مخابرات او د آی ټی په برخه کې چې دلته لرو، داسې بیا موږ هند او پاکستان سره مثلا مقایسه کوو، د هغوی قدر له موږ نه ډیر زیات ده او موږ نه ډیر پوه هم ده، ځکه ډیر عمر یو په دې له موږ نه زیات په دې سکتور کې تیر کړي. نو موږ که یو انجینیر استخداموو نو هغه ډېر ساده تاته وایي چې ما ته باید $1500 راکړي، پورته انجینیر خو پیدا په پاکستان والی مملکت کې که ته $1500 راخلی او $40,000 کلدارې تر جوړېږي، یعنی په $40,000 کلدارې هلته کوی چې سر انجینیر ونیسې. خو دلته مونږ یو ساده کس چې تازه پوهنتون نه فارغ هغه هم دا ډیمانډ لري، نو دا خپله دغه د قدر یا د کارمندانو کوم مصرف سره هغه هم دلته لوړ ده. آخري موضوع سره هغه د امنیت ده. د دغو شرکتو مشرتابه یا هغه کسان چې خارجي اتباع دي، یوغوی اکثره په داخل د مملکت کې نه پاتې کیږي، یوغوی یا هند کې یا په دوبۍ کې د نږدې شاوخوا هیوادو کې. نو دیوغوی د تګ راتګ او دیوغوی د بودوباش دا مسایل دا هم دوی را اخلي، نو دا ټول مصارف را اخلي، دا په دقه باندې تقسیمیږي، نو دقیق یو قیمت راوځي. دا هغه فکټورونه چې په نورو هیوادو کې د موږ سره په پرتله ډېر ټیټ. موږ چې اوس دغه خپل داخلي حساب لرو، دوی نه دا معلومات را اخلو، دوی یو حد ته راغلي دي چې دغه حد نه کته که دوی قیمت را ټیټي، نو دوی یا په تاوان کیږي یا دومره ګټه نه کوي چې دوی خپل ځان وساتلی سي. له بلې خوا نه موضوع د ټاکس په دغه سکتور باندې ډېر زیات ټاکس را روان ده. د دغه لس فیصده ټاکس نه مخکې هم د مخابراتو سکتور یو له هغه سکتورو څخه ده چې ډېر لوړ ټاکس په دې سکتور باندې همیش لګېدلی، او دغه لس فیصده موضوع لا هم په دوی باندې ډېر تاثیر کوي. یعنې صحیح ده، یو خوا نه دا کتل کیږي چې لس فیصده ټاکس د مشتری له جبه ځي، خو نه دا راسان په دوی باندې تاثیر کوي، ځکه مخکې که تا سل افغانۍ کارت اچوو نو تا به د شرکت ته سل افغانۍ ورکولې، او د شرکت ته نوي افغانۍ ورکوي. نو که د 5 میلیونه مشتری واوسیږي او له 5 میلیونه مشتریانو څخه ټول 10 افغانۍ کم د ده مالی حساب ته پیسې ور داخلي کی، نو د په عمومي هغه مالی هغه باندې تاثیر کوي، منفي تاثیر کوي. نو دا دغه مسایلو په دوی باندې یو څه تاثیرات راوستي دي.
دغه د ټکس اخیستلو موضوع ځینې هیوادوال شکایت کوي چې یا اندېښنه لري چې دا پروسه به څومره شفافه وي. د ټکس اخیستلو موضوع څومره شفافه ده او خلک باید څومره مطمئنه اوسي چې رښتیا هم له دوی څخه هغه ګرځول شوي پیسې ملي خزانه او د اړتیا سره سم مصرفیږي؟
څه اوس دغه فیصله د ټاکس د اخیستو راغله له رئیس جمهوریت څخه، نو موږ واقعا ورته آماده نه ولو چې دغسې یو سیستم باید ولرو، تر څو چې موږ وکړی سو په هغه حقیقي شکل باندې د هر کس د مصرف هغه احوال د یو شبکې له سویچ نه راواخلو، د همغې په اساس باندې مونږ مالی وزارت ته راپور ورکړو. د اطمینان په برخه کې کوم سیستم چې مونږ ځای په ځای کړی ده، له هغه سیستم نه مونږ ډېر مطمئن یو چې هغه معلومات چې د شرکتونه مونږ سره شریکي هغې کې هېڅ کمښت او کمبود نه راځي. خو تر څو چې مونږ وتوانېږو لا مطمئن اوسېږو او لا د شرکتو دغه معلومات مونږ ته کره واوسیږي، مونږ باید یو سیستم چې هغه راسن د سیستم د شرکتو د بلینګ سیستم سره وصل واوسیږي، تر څو چې راسن د بلینګ سیستم نه مونږ معلومات راوچت کړو. په دغه سیستم باندې د دې په مشخصاتو باندې کار ډېر مخکې سوی ده، او د اټرا اداره باید د دغې سیستم د خریداري پروسه تکمیل کړي تر څو دغه سیستم راشي او بیا دغه په دې شبکو کې نصب شي.
موین صاحب، د امنیت موضوع ته اشاره وکړه. زه هم دا تېره هفته کندوز ته تللی وم. په کندوز کې یعنی ماښام وروسته ټلیفون نه تر سهاره پورې کار نه کوي مخابراتي شبکې. په همداسې په بغلان کې هم مشکلات موجود دي، او موږ ځینې رپورټونه درلودل چې تقریبا د هیواد پاتو ولایتونو کې مخابراتي شبکې د شپې له خوا نه فعالیت نه کوي. او تاسو درکن ویلی چې اوس په افغانستان کې په څومره ولایتو کې مخابراتي پوښښ یعنی مشکلات سره مخامخ ده، او په دې برخه کې مو څه کړي؟
بله، دغه ګواښ له تیرو څو کلونو د مخابراتو شرکتو دوی شبکو ته متوجه ده. مونږ دغه ستونزې په جنوبي ولایتو کې دغه مسایل ول، همدغسې په شمال کې دغه مسائل رامنځته شول او مخالفینو د مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی ستاسو باید شبکې بندې وساتئ. تر ډېره حده پورې هم د مخابراتي شبکو مشرتابه د دوی انجینرانو مونږ سره دا مرسته کړې ده چې مونږ دغه غوښتنه چې دوی باید شبکې فعاله وساتي دوی همکاري کړې ده. طبعا بعضې داسې حالتونه راسي چې هلته بیا دوی نه توانېږي چې خپل انجینر خپل همکار د هغوی ژوند په خطر کې واچوي. نو بعضې مناطقو کې داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې مسلسل باندې اوسیږي، وختن فوختن په بعضو ساحو کې بندي د 5 بجو نه وروسته، بعض ساحو کې یو ورځ دوه ورځې بندي. نو داسې دقیق لیست مونږ نه لرو چې حتی مسلسل دا شی بند اوسیږي.
د الکترونیکي تذکرو تخنیکي برخه د وخت کې ستونزه نشته؟
مونږ هم د کورونا چارو وزارت هم د مخابرات معلوماتي ټکنالوژي وزارت بیخي آماده یو. هر ورځ چې سیاسي مشکل حل شو مونږ په دریو میاشتو کې تر څو چې مونږ خپل اداري مسایل به سر راټول کړو مونږ کولای شو چې د خلکو سره
ډېر زیات مننه
خیر.
لالای بم بیمار نشی انا